سلامونه ستړي مشه تاسو زموخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو کته هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی وو چې متحده عرب امارات ته تخلي شوی افغانانو سره به مرسته کوي خو یو شمیر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیکل شوی دي روټرز نن د شنبه د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یو اطلاعاتي سیستم په حواله د خبرو کړې دي پر افغانستان د طالبانو لپاره واکمنه دوره روس شاوخول لزر افغانان متحده عرب اماراتو او بل هغه ځای امریکا ته ولیکل شو خوشاو خو دیرش نه د امریکا په بخښنې سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و د روټرز معلومات خي چې د دغه دیرشتنو لاړلې د کورنۍ د جولای په سر کې برتا افغانستان ته لیکل شوی او متحده عرب اماراتوي معلومات امریکایي لوري ته ورکړي دي د همدې پلان لمخې ټاکل شوی و پرون یک شنبه 25 نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیکل شي خو روټرز وایي چې دا کار به شوی یو کنه دوی معلومات نه لري د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو پر بیړني حالت خبرې کړې ګراندی چې له څور زره هيسي په کابل کې دینن پر خپل ایکسپانی په خوني ټوټر لیکلي د رسنو شو په ځنګړې توګه خو ماشومان ستونزو ته خوندې او عزت رسیدنې د بحثونو یو برخه و هغه ویلي د سمحال چې افغانستان له بیلابیلو نګونو سره مخامخ دی دغه هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د سمحال د افغانستان په سفر بوختای چې دغه هیواته پتیرونه یو کې لزګونه زر کډوال له ایران ایستل شوی او سخت شرایطو کې ژوند کوي د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه غوښتي چې افغان کډوالو او بندیانو سره ښه چلند وکړي حقانی او نقوی پرون یک شنبه کابل کې سره کتلې دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پرمنځته کول او ټینګار کړی که څه هم پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوې او کنه د طالبانو خبر پاڼه کې ورته اشاره نه ده شوې نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلی دی پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامه موده نه تمدیدوي پاکستان لا 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسکونه زره یې خراج کړي دي د پاکستان لیکتر لګه اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو نه خط سره له وسلوالو سره په نخته کې وژل شوی او یو لسن ټپین شوی دی زی سرچینو نن د شنبه د فرانسوي خبري ایجنسی د ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او څو ساعته یې دوام وکړ خبر کې راغلی چې څلورتنه وسلوال هم وژل شوی دی له افغانستان سره پر پوله قبالي سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی او د پاکستان پولیسو نن د بی ویلی لا دوله سوزیات کسانی په بلوچستان کې د ناموسی وجنې د ویډیو لخبري دور سنی ولی د دغه وجنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بل شي چې تیر میاشتې له تخت ورسته نیول شوی او په دزو وجن شول د دغه وجنې ویډیو تازه ټولنیز رسنیو ته راوتلې چې پر خبرګونې پر ولی باندې ول شو کسانو کې د انجلې هغه سپینګرې خپلوان هم شامل دي چې وا قومي جرګه کې د دغه سړی محکمې پریکړه کړې ده د بلوچستان یالاتي حکومت او بوګنون کې جنایت وللې او د تر هغه د تور په قضې ورته پرانیستې ده د پاکستان په لور پرتو سیمو کې وخت نه وخت د پټ بونوم دغه ډول تاوتریخواله رامنځته کړي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي نن د افغانستان په نن سو ولایتونو کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پیل شو تمخ د امر خدای وزارت لا خلګو غواړي چې
خوامی و خبرو علماء کرام و دسیم لبانفوز اشخاص خوام بحیده دارشی بسیم اکیز مغل واکسین دوران و سرم بستنده و سیگی
د چې په کوم ولایتونو کې دا کمپاین پیل شوې ده او څومره ماشومان ته پکې واکسین کې وړاندې بیره سره جزئیات په راپور کې وري له دې سربیره راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د کابل په بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا یو شمېر ښځې نیولې دي دا چې دغه ښځې په کوم تور نیول کېږي چیرته زندان کېږي اول یې طالبان په اړه پټه خوله دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو له ګاونډي ایران او پاکستان ورخ وا تاجکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. باندې په دې اړه سره جزئیات پوري چې دغه کډوال چرته نیول کیږي او ریپورت شوی کډوالو ترخی کیسې او خطرې هم شته چې هغه به هم در سره شریک کړو. که وخت پات شو نړیواله موضوع ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زه فريد سيالي مو په تخنيکي چارو کې رسره تیار روشان دي. د افغانستان په نونس ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوی پړاو پیل شو. د طالبان د حکومت هم رښتیا وزارت ویان شرافت زمان پر خپل ایکس باندې په یو ویډیو بیان کې ویل چې د کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي. په همدې حال کې لا ګوزن څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ وغوښتل چې د خپل ماشومان د واکسین کولو په وسیله د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې خپل څه هم ادا کړي. خو د لر پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې سیمو ته یې د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیا مرکزونو د لریوالي له امله ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې نن دوشنبه د جولای 28مه د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په یو سلوات یو لسوالیو کې له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 1.3 میلیون ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوی. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځوړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د پولیو د لمنځوړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا وای زموږ کلی ډیر وړ کېده شاوخوا شل یا 20 کورونه خوکېږي. د واکسین په تیره دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکي نه و راغلي. خو د غور ولایت یو اوسیدونکي کریم بیا بل ستونزه بیانوي. دا وای زموږ یو خپلوان چې خاوند په ایران کې دوه کور کې بل نارینه نه لري فګنو چې ماشومی واکسین کولو ته بوزي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په وروستي پړاو کې له واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وايي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسین نه پاتې کیږي. دی وای مخکې خلکو ډیره همکاري کوله خو اوس که د چا خوښه وو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي کنه څوک نه وي چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړی او اوس مهال په جوماتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. د غراز د کندهار هلمند کابل ننګرهار لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 13 مثبتې چاپیریالي نمونې راپور شوي. که څومره طالبانو حکومت په 2024 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وتایید کړي خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې واځینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یواځینۍ لارې واکسین کول دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت متحسبونو د کابل په شمیر سیمو کې یو وار بیا ځینې مېرمنې او نجونې د هغه سلام علي نیولې چې طالبان یې بې حجابي بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو د کابل په یو شمیر سیمو کې د حجاب او د محارمو د نه لرلو په تور یو شمیر ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړي دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون د قلعه فتح الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 40 نجونې او مېرمنې ونیولې. نوموړي دا وکړه چې د غنجونو او ښځو د طالبانو د خوښې حجاب هم کړی او خو بیا هم د ده د اداله مخې په ډېرې بېدردي ونیول شوې او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شوې. دغه سرچینې وویل
تیره ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فتح الله کې یو شمېر ښځې او نجونې چې شمېر به یې 15 یا 20 تنو ته رسېده ونیولې او په ډېره بېرحمۍ موټرو ته وخېځولې. په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و خو یو شمېر نجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یوه دوست هم شامله ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زنداني ده او چیرته وړل شوې ده.
سرچینې دغه راز ادعا وکړه چې د د معلوماتو له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمېر نورو سیمو په ځانګړي ډول کوټسنګي یا میرویس میدان او دشتي برچې کې هم یو شمېر ښځې او نجونې د حجاب د نه مراد په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د روانې جولای په 18 یو شمېر ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د دوی ځینې خپلوان او همکاران نیولې او بندیانې کړې دي. یو شمېر نورو ښځو چې د طالبانو له لوري نیول شوې وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراد کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوې سپکې سپورې ورته ویل شوې خو له څو ساعته بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو دغه وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد 100
طالبانو یو ځل بیا د کابل بیلابیلو سیمو کې تر 100 مېرمنې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړې دي. د دوی ګناه یوازې دا و چې له کوره راوتلې وي او د خپل کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراد کولو په تور نیول شوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبانو وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
هغه لی ترنم له نړیوالې ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلي پاتې نه شي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د ښځو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خبرو شوې ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. د شنبه یارغواني په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلې او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یو بل څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې مشه پښتن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلې تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لاس دا د شګو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګو کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
تاسو زموږه کلاس دی راډیو نه اوري وړاندې بر سره دا اوري چې په تاجکستان کې یو شمیر میشتول دغه هیواد استل شوی افغانان وای لته رو دوه ونی ورهیسی د افغانانو د نیولو او استلو بهیر زور خسته دوی صد راډیو زره خبر کړه دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوی چې خزي ماشومان پکې شامل دي او دغه خزي ماشومان لا خوانځي او پاسارونو یو کورونو بیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي وړاندې بر سره دا فیروزی عزیزی پراپور کې د او کډوالو ترخی کیسی واوري خووس دراپور درتلرو چې یو نوې څېړنه خې چې د ماشوم د زیګون په مسله کې د پختنه چې جنسیت به هلک وي کنجلې وي خای 55 نوي د هارورد پانتون نڅلونکو په خپل روسي څېړنه کې موندلې ده چې خای د خز عمر په دې برخه کې د برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري په دې اړه نور تفصيل ورسو احمد تکلاورو
خلک عموما داسې انګیري چې کله یو ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. عینن لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوي، خو یو نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فاکتور دی او دا امکان شته چې یو ښځه ښایي یوازې زامن یا لوڼې وزیږوي. د هارورد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي د شخصي تجربه په اساس زدا سه ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لونه یا زمن لري، نو د هغه په وینا د پښتنه را برسېره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او کدا پدیده ځینې پټ بیولوژیکی رازونه هم لري. د دې څېړنې لمخې کټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یانجلې د زیګون تناسب خای 55 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري کنه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 85,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دو جلات څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو دوه ماشومان زیږولي، 10% یې درې، 8% یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډېر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همدارس د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ وو هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنو وښوده چې 28 او تر هغو د لوړ عمر لرونکو ښځې په سلو کې 43 لدې احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغو ښځو کې چې عمرونه یې 43 یا تر هغه ټیټ وو دا فیصدي 44 شوه. میرمن وانګ وایي موږ په خپلو څېړنو کې دا وموندله چې که ښځې په پخه عمر کې هلک وزیږوي نو دا امکان ډیر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او که لور وزیږي نو وروسته به هم لوڼې وزیږوي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پاخه عمر علت نه دی معلوم، خو میرمن وانګ وایي ښایي په بدن کې بیولوژیکي بدلونونه چې بڼې یې په ښځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
تاسیس مخاک لازاده رادیو نوری په تاجکستان کې اوس میر میشت او لدغه هیواد استل شوی افغانان وای لته رو دوه ونی ورهیسی د افغانانو د نیول او استلو بهیر زور خسته دوی صد رادیو سره خبره کړه دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوی، خزی او ماشومان لا خوانځي او بازار یا کورن بیول او افغانستان ته لیکل شوی دی. ځینې د هموی چې نن دوشنبه ورته لدغه هیواد د وټلو روسته ضرب الاجل ټاکل شوی او سربیره پر دې ډیر دوی د استوګنې او کډوالې قانوني اسناد لري، خو خبرې به رحمه لدغه هیواد استلکی او حتی خپل کورنۍ او چلکړه شوې دي. د تاجکستان دولت رسمن د افغان کډوالو استل تایید کړي. نور په دې اړه د فیروزی عزیزی په دې تفصیلي راپور کې ورچه دی وی کډوالې په حق په لیږي ورپسې هم ساسي پیغامونه
زمروز کومدی مشکای میره کی ما چکه بدبخت تدیم.
له تاجکستان نه د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و درس کلنه نادیا ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18 د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی یې د پیسو په مقابل کې خوشې کړل دا او اولادونه یې سره د دیشي حالت د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي رادیو ته وویل
مور خو دې پورت کتم غوښتم ما مقا پیسې نه درم کې مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود
مو کې رادیو پورت کړو پیسې هم را سره نه وي ډېر سخت و بیا می پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده زنګ می ورته و چې پیسې نه لرم ما سره مرسته وکړه بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل یو ځلې اسما زمن نیولې وه زه ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډپوټ کوي بیا یې له ما پیسې واخیستې را خوشې کړل بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري خو یوازې نادیانه له تاجکستانه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
می یک از رستوران اونجا کار میکردم در شهر وحدت دیگه یک روز اینه میرفتم ساعت چهار بجه دیگر آمدن مرا گرفتن اسناد کار در سرخ کلاشت میش قبول نکردن.
ما حالتا پا وحدت خارگوری که یه رستوران ترلود چی ورز دمازیگر سلور بجه راه و زیونی ولم اسناد او در کدواله کارت میچه لرل هغه می ورو خودل خوهید سی و نماند موتر کی واچه ولم حالتا یه مرکز تا بوتلم چه گورم حالتا تر درش کسان نور همو خوشپگویش کسان تر را جلا کلو موتر کی واچه ولو تشپی لس بجی عرکت تو کرد او تر دو بجوی سرحد تا را ورس ولو کورانه می پتا جی کسان کی پاتی دا خواهی سبا می کورانه هم راشی زکا دا ډول چې دوی خزی او ماشومان نیسی رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم حتی یو کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تک مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواد د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوي او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو خوانځیو رختونونو او بیلابیلو آمازایونو نیول کیږي او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرو لو په شرط ازادي رادیو ته وویل
خیلی کسای دیگه بشه اعتراض داده شده که باید
ډیرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه ووزي که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزه کارت یا د کډوالۍ کارت لري خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنونکي شرایط دي. دلته له هیڅ راز معیار پرته ډپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا پنځه ورځې مشه بسیار جدي ست دغه اخرین فرصت هم تورز دوشنبه را دادن چې لږ زیات است به حد به اندازه
د پنځه لس ورځې کېږي چې د استلو بهیر بیخي جدي شوی تر دوشنبه اخري مهلت راکړي نو زه ته زیاتې ستونزې دي. زمونږ دلته څلور کورنۍ دي د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یو سلنه کار مو شوی ډېر زیات اندېښمن یو خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ یو وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل هلته اوس هیڅ هم نه لرو نه پوهیږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بندې کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېیمو هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوي او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په غزل یا منی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسی تاییدولای. څه هم د تاجکستان دولت تایید او تر اوسه رات یا تایید کړی نه دی، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو استل پر رسمي ډول منلی دی. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیې په خبرول ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلې دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي، د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا میری نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوالي رادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 8 د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو قانوني ستلودل او د استلو لامل هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تیر جمهوری نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او پاړی اندېښنا څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې وی مسولې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالر رزق عدیل ازادی رادیو تو موبایل:
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان.
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځانګړي توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکارا سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته به احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلومات له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاسل سلامه. زمو مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې یوني بشپ راته 200 روپۍ به راته اوس بیل هر 15 ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دي خي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارواکو ورسیږي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه باید خپل کوم همکاران چې د دې کم کارکونکو چې دوه سره په تماس کې شي او د دې مخه باید ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم، زه محمد هاشم د روزګان ولایت خبره کوم. دغه ځینې جاران چې باید په دغو ماجورو ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه ورسره وکړي د پاره د خدای. دا مسلمانان چې تباه او برباد دي، نو په دې باندې د هر چا سخت لا چې دا بشرګان راغلي دي ماجر. د ماشام ګوله نه لري. نو زما د دغو ورونو څخه پوښتنه ده، باید د دغو مسلمانان سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بېکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. نو دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک ورسره وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست، شنه اغلاست دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پسته بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزې حیوانات مو وپېژندل، د دوی ډولونه مو وویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. زموږ او ستاسې درس د یو نوي مسافې څخه تر اووه نوي مسافې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نومې ده، اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه خاصه سوی دي، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چینجان هغه د علم څخه باس کوي، او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دي د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجان چې دي خپل دغه دي دوه تناظري دي، مثال دوه اړخیزه دي. او د دې چینجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې سلور جوړې شتا لري. شتا چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دوی چکې حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري. یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکسنګ چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې د کیوټیکل په واسطه پوښل شوی ده، او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن چې دی ځینې چې دی دو دیش او د دو دیش څخه تر اووه دیش پرې کړي څخه جوړ شوی دی. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کېږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ډکوي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دې بدن چې دی د څلور څخه تر شپږو انچو پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانی دي. او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري، شتانه لري چې ویشته ډوله جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري. او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو، تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نسو. او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک ته ورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی دوی خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دوی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لخت اخته نسی پرند نسی او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای شي او د دوه حیوانات څخه په طبابت کې په ډیر ښه ډول څخه استفاده کړي په طبابت کې ډیر مهم رول لوبوي ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجانو اهمیت وایو ځینې کړي لرونکي چینجان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړ برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي لکه د ځمکې چینجان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او ننوځي ځمکه اړوي راړوي چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي همدارنګه جوړ و چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي د کړي لرونکي چینجان ورڅخه اغزی پوتک فایلم پیژنو یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی او دوی چې دی د دوو یونانی کلمو څخه اخیستل چې اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوتکي په معنا سره دی یعنی د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړشت دی د پوتکي چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزی په واسطه د پوست چې سوي دی پوشل سوي دی او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري دوی چې دی تناظر یې شعاعي دی او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه او لاروا کې چې دی دوار خزه دی سکل لاروا چې د دوی بر دوی خواوي لري او کله چې غتیږي بیا څو ارخونه لري او همدارنګه د دوی چې دی ټوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بزیته حرکت کولای شي او همدارنګه دوی چې دی یو خاص پوش په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پوش شوی دی او داخلي کې هکې سکلیټ وجود لري او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی او ځینې چې دی په مخرج کې مثال د هضمي جهاز نه لري او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظري شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود لري دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی او د بدن په داخلي ګه کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دی نه او شزه یعنی دوار دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینی حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینی هغیه چې او ځینی چې دی هغه بیا چان زیږوی چې چان جوړوي ا همدارنګه ځینې به چې د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دې برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامست کیږي همدارنګه په دې کې زینو حیواناتو کې چې د استحالام لیدل کېږي یعنی کله چې دوی کوچنیو موسی جوړښت یو ډول وي او د وخت په تیرېدو سره جوړښت تغیر خوري همدارنګه په دوی کې چې د تنفس د کوچنیو برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړښتونو په واسطه کوي او په دوی کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وای سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړښت لري هغونه خطرناک کېدلی شي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لري خارجوي او د خولې په برخه کې چشکاو جدلری چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي او هغه تخپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایو. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د اتروپادا په نامه سره هم یادو چې دا یې طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې ارترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دوی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په نامه په معنا سره دی او فیچ دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 متره پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ذکر چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسي، بیا نسي کول چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړي. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاوو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دی بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی شکري مادې په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دوی باندې صدما واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دوی بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داسې جوړښت لري چې د زیات اوبو د تبخیر مخنیوي، دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زه ورپسې د دوه حیواناتو بدن ته. دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده، چې موږ وایو په دې کې چې دی په ځینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته. دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله څه شته، ویل کېږي په دې کې پړاوونه و چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتان چرته د هغو ډولونه پکې کې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي، او د پاتې دي نیوي، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې رازو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. رازو د مفصله حیوانات فایلم ته په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو. په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي، چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. دغه زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی او سی خپل د ځان سره مو ټوله درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو، دغه درې پښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړي او جوابونه یې لاسته راوړي. لومړۍ پښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پښتنه ده: د ایکاینوډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ دریمه پښتنه، اخرنۍ پښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لره ما چی جوړ رو او سید من بست شنو غلاست د ولسم چولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وختونو کې مو نیورون وپیژندل، همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ استاسي نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورنی چاپیریال ثبات ساتل دي، چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسیس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې دی ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي، چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي، چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مخته وړي او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروری دي. خو د دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دی د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي، دا کوم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي وهغه حجرو باندې خپل تاثیر اچوي، او دی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولې سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت نو تنظیم دی، او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سترس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو لاري تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي، او کله چې د عصبي لیږدونکو لاري دی مثال د عصبي سیستم د لاري دی وسه سوالسي دغه کمی هوجي چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي.
ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشی کیږي آزادیږي. مګر کوم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري او دوی اغیزه چې د چټکه د خو لنډ مهاله ده چې ښه مثال موږ د اډرینالین دا ورکوي. همدارنګه د اډرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغه څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کیږي تولیدیږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وه قرار یې درلودی. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کیږي، د نیورونونو په واسطه لېږدول کیږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کیږي انتقالیږي. بل د انتقال لاره د عصبي لېږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلال لاري وه، او د هورمونونو د وینې لاري وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل صورت چې وه هغه تیز وو، چټک وو، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیات ستلسمه چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي، او د قیا ساتونه هم خپل په بر کې نیولای شي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دي هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنې دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولای شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لېږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي او د دوی په نښه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسید یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسر کال لري، نور خواو ته د دوی فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه دادی چې دوی ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود. ورپسې راځو د دوی بله ځانګړنه چې د هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی. همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډېرې اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي. د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تیښتې ځواب رامنځته کړي. یعنی د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دی د هغو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسس ساتل یې یقیني شوی اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي، لکه میتابولیزم، وده، تناسلي فعالیت، همدارنګه د فشار ځواب، د هورمونونو د سطحي تنظیم. فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیږي دا ټول فعالیتونه سرته رسیږي، چې موږ وایو د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي. ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی دغه هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړې برخې ته پیغامونه واستوي. د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لري بیا دقیق او منظم وي چې موږ دغه هورمونونه د ستي تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی. د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچیر فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کرنلار د چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی چې یو منفی فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی. منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د ستي تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطح له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي. نو کله چې پورته شي نو بدن د دغې ستي د کمولو لپاره اقدام کوي. برعکس که د هورمونونو سطح ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي. چې ښه مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی چې دا د په شمس سالونه کې راځي. ورپسې مثبت فیدبیک وي. په مثبت فیدبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پراخوالي ته هڅول کیږي او هر سل چې دغه کم هورمون سطح زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي. دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي. ښه مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیټوسین خوشی کېدل دي. یعنی کله چې ماشوم د اولاد له لارې ته نږدې اوسي مثال ولادت کوي د هغه وخت کې اوکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسې تیزوي. اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي. ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم. د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي. د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل لپاره تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي. د ګلوکوز سطحه تنظیم چې دی انسولین مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسې کې یعنی انسولین راځي د انسولین د عمل پروسه پکې کې راځي. همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول د ګلوکاګون جوړیدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول چی دي شامل دي. ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم. د کلسیم یو خپل چې ده په ګلوکوز کې پاتې دي نیو چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په ډول سره تنظیم نشي د ډیر ناروغي رامست کېدو لامل کیږي. د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده لکه د عضلاتو قرارداد د عصبي پیغامونو لیږد د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي همدارنګ او د هډوکو جوړښت د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی د کلسترولین دی او ویتامین دی په شمول دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي. د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي چې بیا وروسته د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د ترسره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه شي پاراتایراید غده خوشی کیږي پی ټی ایچ خوشی کوي چې پی ټی ایچ شیدې د زیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کوي جذب زیاتوي چې په دې سره دا کوم کله چې جذب پدې کې چې سي زیات سي د پی ټی ایچ هم دا ډول د پی ټی ایچ د ویتامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ترسره شي. دا و د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطح د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشی کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطح تنظیم چې دی یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویم پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي او اخیرنۍ پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا یولس